Radyo Ahşap Aşı.
Spinning Haberi.
Ruku Rast.
Spinning Haberi.
Ruku Rast. د سپینې خبرې د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا او سوکالي زموږ همیشنۍ هیله ده. درنو اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د پیوستون او ژمنتیا غوښتنه کړې ده.
شنوندای عزیز احد عزیزاد هستم، خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما با تقدیم برنامه روک و راست سپینی خبری قرار داریم. اما طور که شما شنیدین این برنامه اختصاص یافته به روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر زنا و در این زمان حوج نقص حقوق اونا در افغانستان. اما طور که شنیدین با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با خشونت امسال شماره از زنای افغان این روز ده حالی سپری میکنن که حق از کار و آموزش از دست دادن.
بله بله. نو درنو اوریدونکو د بحث موضوع هم دا ده قربانم زنا شوشنه او احد عزیز زاده یو په همدې موضوع بحث کو چې په روان وضعیت کې خزه په کوم حالت کې دي. دا ټول خبرې په خبرونه کې واورې د قدرمنو ملمنو نه ده چې ملمن څوک دی هغه هم درته درو پیژنو، خو تر هر څه مخکې د سینې او نړۍ خبرونه اورو.
ویان احمد الله ارچیوال، طالبانو د امریکا سره د خبرو لپاره دوه ته د دوی د یو پلاوی د تلولو خبر ورکړي. د طالبانو د بندنوي چارو وزیر امیر خان متقی به دغه پلاوی مشري کوي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنوي چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکي اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د امریکا ځانګړي استازي په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د متقی سره د ترویکا چې د امریکا، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه وه په څنګ کې کتلي. طالبان وایي چې امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر یا یوناما وایي چې دې هیواد کې د ښځو د کار کولو پر حق او د تګ راتګ پر ازادیو د محدودیتونو له امله تاوتریخوالی زیات شوی. په اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې خدماتو ته اړتیا ډېره شوې د تاوتریخوالي قربانیانو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی خورا اغېزمن شوې. د یوناما په اعلامیه کې افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې هیواد یاد شوې او پکې راغلي چې په هرو لسو افغان مېرمنو کې نهه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې د 3,000,001 کوچنیانو د سختې خوارځواکۍ سره د مخ کېدو اټکل کړي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د دوی کلینیکونو ته ورغلي ښځې دي. بیان زیاتوي چې دوی خپل خوارځواکي ماشومان عاجلې څانګې ته وړي دي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شویو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړ چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو نړیوال پروګرام هم وایي چې اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. پاکستان هند ته د افغانستان سره د مرستو شویو غنمو او درملو د لیږد اجازه ورکړه. پاکستان اجازه ورکړې چې دغه 50,000 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر له لارې افغانستان ته انتقال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د واګې بندر له لارې د دغه مرستو د انتقال جواز 13 ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شهزادپیر ته وسپارل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړي، ځکه وړاندې له دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارۍ له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالېدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره د خبرو کولو خبر ورکړي او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو خواو خبرو پرمختګ کړي. کتون کې دا د افغانستان په نویو واکمنانو کې د نفوس د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دوو عربي هیوادونو قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکي سیالۍ یوه برخه بولي. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبرې کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړې چې یو پولیس افسر په هغه کس چې یوه اوږده چاړی په لاس کې د باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښه ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ثبت شوي. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بل سکاټ ویلي چې وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلې او په روغتون کې ایسا ورکړي. د پولیسو مشر په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسي چارواکي په سایبیریا کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوه چاودنه کې د لږ تر لږه یو کس د وژل کېدو او د 340 نور د ټپي کېدو خبر ورکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د نورو 940 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کسباس په سیمه کې له کانه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 15 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس بي اس یوګل چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو څخه دی ویلي چې لږ تر لږه 200 کسان سهار وختي په کان کې دننه. هنګري سږکال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې یو لږ غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي د مخې نیولو پلان لري. ویل کېږي چې ډیری افغانان هم له همدې لارې هنګري او بیا د لویدیځې اروپا هیوادونو ته پناه وړي. د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. ده ویلي تل له هرې ممکنې خوا اروپایي هیوادونو ته مهاجرتونه و، خو هیڅکله په یو وخت له دریو خواوو مهاجرتونه نه دي شوي. د هنګري صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د هغو له 1.5 تر 15 زره افغانان چې د ورځې له افغانستان څخه کډه کیږي به د بالکان پر مسیر فشار زیات کړي. نوموړي پر اروپایي هیوادونو د دغه حالت لپاره د چمتووالي نیولو غږ کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه اوریدونکو است. مننه چې تر دې شیبې ملتیا کړې. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې را سره درنې خويندې ملمنې دي، مرزیا بابکرخیل چې قاضی و پخوا اوس هم ده، خدا چې په ملک کې نه ده، نو هغه جدا ده مسلک خورنه نشي لري کېدلی. په هر صورت شبنم صالحی د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خزو د څنګ په خوانی مشره. دواړو درنو خویندو ته خراغ لاسویم. شبنم جان، ستړی مشي؟
سلامونه شبنم جان، سلامونه تاسو ته، تاسو ټولو درنو
اوریدونکو او قایصه. بله بابا کرخیل، بس از تشکر از حضورتان، از شما هم تشکر و سلام خدا عرض میکنیم.
تشکر از شما،
از هم تا سخر اغلاسویم. مرزی جانه، خوشحالیم چه خبرونه که تاسی درانه خوینده را سرای است. پختنه با ده مرزی جانه نو پایل کم. مرزی جانه، نن ده خزو پولاندی ده تاوتری خوالی ده مخنیویش پارس روزنه سرتاسری کمپاین پیل شو. افغانستان یا افغان خزه دا محل په کوم وضعیت کې دی؟ دا کمپاین د افغان خزه په څه ډول یو وضعیت کې پیلېږي؟
السلام علیکم تاسو ته، د تاسو هغه کسان چې تاسو پروګرام لري. افغانستان حالت کې داسې حالت دی چې زه دا ویلې نشم چې مونږ حالات د خزو حالات مونږ په کوم لار کې مونږ روان یو، مونږ فیوچر بسی او مونږ ټول هغه پیشرفت او اچیومنت چې مونږ کړی وو اوس دا چیرته لاړ. ډیر د سی نومي دا او هوپلس سچويشن دي ټولغه افغانانو ته اسپیشلی هغه خزو چې تعلیم یافته شدي په افغانستان کې تقریبا مخکې د لسمنه مخکې دلته او میټینګ وو هغه خزو چې اوس په امریکا کې دي د تعلیم یافته خلک دي پروفیشنل افغانان دي اوس دا خلک ځین لري اوس دا خلک سیدی چې دا سکون لري دا هغه سکیورټی لري انسان ته هر څه ضرورت دی صرف سیفتی ضرورت نه دی انسان صرف دا نه غواړي چې بس یو ځای ته توقع وکړي چې تاسو دا ژوند پاتې شي موږ افغانان موږ اسپیشلی ښځې زه خپل د اول سمه ګسنه بعد زه په خپل نه پوهیږم کومه فیوچر سیتی تاسو یقین کوئ
بالکل مننه شبنم جان د بشري حقوقو له نظره تاسو د خوځو وسنې وضعیت په ټوله کې څنګه ارزوي به بنور په جزئیات وغږیږو
مننه شوبا جان نن ورځ دا نن ورځ په لیږي ما د یو نما یو راپور ولوسته په راپور کې ویل سي ورته د هر افغان مېرمن نه مېرمن په یو نه یو ډول باندې تاریخواله تجربه کړې ده دا غو سروې د دې سروې څلور کالو مخکې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون سروې کړې او سپوږ کې ویلي پنځه اتیا سلنه د افغانستان خزي د تاریخوالو یو ډول نه یو ډول تجربه کړې ده او دا تاسو کده په درو څلور کلونو کې ګوري د امردون لورسي چې نوې سلنه پورته سي یعنی نوې سلنه د افغانستان خزو په یو نه یو ډول د تاریخوالو یو ډول تجربه کړې ده دا په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دا خبر داسې نه کوم چې په تیر کلون کې وضعیت ډېر زیات ایدیال و اوس وضعیت ډېر خراب شوی په تیر کلون کې مثلا موږ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په کلنی ډول له 3000 تر 5000 پورې د تاریخوالو د بلابل ډولونو قضیه رجستر کولې هلته د خلکو چارو وزارت او هلته نور د حاضرونو د قضایي قضایي مستقیمه څارنوالۍ د لیو حتی د مدني حقوقو او د فاميلي قضایي مستقیمه محاکمه وتاته یعنی هغه وخت چې موږ هغه شمیرې را خو په وخت کې د ښځو وضعیت یعنی ایدیال نه و ولې هدا خپل تفاوت دا و چې هلته نهادونه و چې دوی ترستګي و کې نه غوښتنه کېده هغه محافظتي میکانیزمونه ولې نه د ستاسو ته ګوري نو سیلاند افغانستان خځې د تاریخوال سره مخ ته لبل هوکا تاسو راسي خځې په افغانستان کې په اوس وخت کې هیڅ ډول اساسي حقوق ترلاسه نه لري خځې د تحصیلات له حق محروم دي تعلیم له حق محروم دي سیاسي ګډون یا پریکړه کول له حق محروم دي تاسو ګورئ چې وکابینه موږ لرو پوکه ټول نړی حتی تر هغه متوسطې کچې پورې مو مدیران نه لرو خځې د سیاسي ګډون حق نه لري خځې د کار حق نه لري تاسو ګوري په سروې کې راغلی و د یو ان دی سروې راغلی چې 25 سلنه کورنۍ په افغانستان کې د خځو په واسطه باندې هغه مختول کې یعنی هغه کسان د کورنۍ هغه ډوړي راوړون کسان مېرمنې دي په داسې وضعیت کې چې خځې د کار حق نه لري دغه ټول کورنۍ سرداوش بس کی مېرمنې د خپل حقوق د دراوتو د پاره سرکو تر ووتلې ولا هغه تاسو ګوري هغه سر سره هم برخورد وسو هغه ټپ حتی تاسو ټول د مخکې درسنوي د پاره اعلان ولې چې د خزو پر ګډون په څه فزیکی ډول په اجتماعي ګډون باندې بندیزونه او حتی د خزو پر تصویر باندې په سریالونو کې بندیز ولګیدل خزي ممنوع تصویر دي خزي ممنوع غږ دي او خزي هیڅ ډول هغه غښت باید ولري او هغه نه هادونه شې د پاره کار کو کله خل چا وزارتو ک کمیسونو ک بیلابل مدني هادونه او کال تمخ خاص محاکم درلود ک مخ خاص سرولې خزو تاثیر خل درلود د پاره درلود دا بنسټونو چې د خزو حقوق حمایه کول دا په پټه پټوګه باندې دریدلې ده نو په تاسو وضعیت کې څنګه سم کولای د خزو حقوق نه امید بخښه وضعیت ښکارا خزي انت د ټول اساسي حقوقونو محروم دي په افغانستان کې نه خلم
بابرخیل بابا کرخیل بابا از معذرت شما خود قاضی بودین فعال حقوق زن بودین و حقوق بشر بودین و هستین شما در مورد وضعیت عمومی افغانستان ابراز نظر کردین ولی خشونت نه تنها در جامعه به صورت کل اعمال میشه در افغانستان ولی خشونت های خانوادگی هم بسیار زیاد مروج است شما در این مورد در زمانی که فعال بودین در افغانستان و قاضی هم بودین چی تجربه داشتین؟ چی کارهای برای از بین بردن خشونت خانوادگی کردین؟
بله مرسی جان
خانم بابا کرخیل من فکر میکنم که آواز ما را
بله
مشنام
بله مشنام سوال ما شما گرفتیم؟ بله سوال گرفتم زمانی که ما قاضی شدم البته شروع کارم بود و من به پلخمری یک ولایتی که تقریبا خودتان می فهمین که سلطه مردان همیشه زیادتر می باشد ولایت ها نسبت به مرکز. دلیل که ما خواستم که اکتیویست شوم خواهی بودن و مدقت بطران بایم، مثلا از اکتیویزم از فعال بودن حقوق زن اصلا خبر نداشتم. ما زمان قاضی شدم که ما دوره عبده کورس قضا بودیم و ما 55 سالم است. در اون زمان یک خانم علاقه کیس داشتن و در مقابل یعنی چشمای ما بسیار یک بیعدالتی عجیبه در مقابل خانم از طرف قضات مرد صورت گرفت. یه بصراحت میگم و چون شما میفهمین وقتی که قاضی میباشین صلاحیت شما در سرحد قانون است، نه در سرحد چیزی که شما میخواین. بعد از اون ما تصمیم گرفتم که برای از این قسم خانمایی که از طرف قانون همیشه به حساب از سلطه مردانه سر از اینا استفاده جویی میشه، باید ما برای از اینا یک صدا باشم. و ما در سال 1994 فکر میکنم که ما کم کم اینجا در افغانستان داشتیم، ما یک شلتر بسیار خورد داره برای خانمایی که دیوز میشتن، طلاق میشتن و دوباره حتی فامیلاشان در ولایتایی که دوردست بودن اونها نمیپذیرفتن. برادرش میگفت خوارم تلاقی شده در خانه من نمیمانم، یا پدرش یا کاکایش یا مامایش. واقعا ما این با سراحت اعلان میکنم که ما زنای افغانستان نه تنها که در اجتماع خود همیشه امرای تضادهای روبرو بودیم و اگر دلیل که ما را کاملا ناتوان میسازه خشونتای خانوادگی است. احترامی در خانواده که ما امرش مقابل میشیم به دلیل بود که من صدای خود بلند کردم و در زمان که مرکزی بودم بخواستم که یک فعال حقوق زن باشم.
بله من نه مربن بابا کرخیل اوست چه تاسه او شبنم خور در افغانستان وضعیت تپکتو در خز وضعیت لا خراب یو تصویر ورکوی چلا کار مکتب یعنی پا دیر برخو که دوی محروم شوی زکر وکلی زحمت ویست زن یوزی تا ورسه و پا طولنه که زن مدغم که پا سیاست که پا حقوقی برخو که پا طولنیز برخو که اقتصادی برخو که یعنی پا دیر برخو که دوی خپل زن تا تباروز ور که خپل وانده ثابت اکلا خپل وارتی های ثابت اکلا حتی در رهبره یو ده تصمیم نیونی پا سطح دوی کارو که یا وزارت ده افغانستان ده کابینی پا چوکارت که ده نظام پا چوکارت که ورته جور شو چه واقعی که هم دوی فعالیت معلومو دا چه ده کلونو کلونو را پا دی خواه یا ده پیره را پا دی خواه ده خزو پا ورانده توتری خواله یا ده دوی محرومیت موجودو نو پر اغا شل کالو که ده پیره و خرابیان سماول بم ده توقع بسمانه چه باید سل پا سلو که هر چه سمشی بی پا هر صورته را بشو وسنی حالت ده چه تاسه هم ورته اندخمنه سه نره ورته اندخمنه ده دغه وضعیت که اوس خزه چې د خشونت سره مخ دی، د تاوتریخوالي سره مخ دی، نه عدالت مرجع شته چې دوی ورته فریاد وکړي، نه کومه حقوقي مرجع شته چې دوی ورته حق خپل وغواړي. څوک کولی شي په څه ډول کولی شي؟ حتی رسنۍ هم ځنې وخت څه چې په ډېرو مواردو کې سانسوري دي، دوی ته د لاریون حق یا د خپل حق د وچاتولو چې دوی په خپله راوځي هم دغه محدودیتونه وضع شوي دي. نو دوی څنګه کولای شي د یوناما مشرې په نړۍ غږ کړی دی چې باید افغان ښځو دغه وضعیت ته د بدلون دپاره دوی ګړندي ګامونه واخلي؟ خلک به څنګه خبرېږي؟ نړۍ به څنګه خبرېږي؟ شبنم جانې تاسې څه وایې؟
زه فکر کوم ما خو تنها یو لنډ تفسیر د ښځو وضعیت په باره کې ورکړو.
بله
که زه ولاړسم جزئیاتو ته بخصوص د عدالت ته د لاسرسۍ د ښځو اوسني وضعیت تر دې هم ډېر خراب دی. مثلا یوازې په دا تېرو دوو اونیو کې ما تر او زما همکارانو تر لس ډېر زیات تلیفوني پیغامونه واخیستل سي وخت هغه وختونه چې زندانونه مات شو او کسان چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مجرمینو هغه ټول آزاد شو، هغه معمولا د کورنۍ غړي وي. اغه اوس خځو سره په یو کورنۍ کې ځوان کوي او معمولا خځو کورنۍ ته چې تاسو زمانه تیر سه اوس زموږ وخت حتی ډېر په مرګ تهدید شوی دی. حتی ما خو داسې گزارشونه وخت چې دوی تن له کورنۍ ته تاریخ خلک کسان چې غږ جوړ کړی هغه اوس وجه شوی دی. نو دغه وضعیت ته اوس کراسو دې ته چې ښځې په داسې وضعیت کې څه کولای شي؟ موږ پخوا یو خوالی دا و چې هغه د دار فضا دومره حکیمه د پوسټ وزیر کې څنګه خپله خپل غږم نه سوي چتول مثلا ما د ودري گزارش وخت تل چې ورته ویل سی کې تاسو غږ خوي یا چاته چاسر په تماس کې کیږي مخ د دې امکان لرو چې تاسو ټلیفوني خبري تاسو واتس اپ پیغامونه دا ټرک کولای شئ یعنی په دې ډول د ویری فضا ته پرسهید ولی وایم چې مېرمن تور کوم چې دغه وسایل د اوسنی حاکم نظام په توان کې نه دي د ټرک ورنه چې هغه ویره او ډار لدینه کوي اسې په نړیواله توګه باندې موږ څه کولای شو په ملي توګه باندې مېرمنې څه کولای موږ په مسلسل توګه بخصوص ما او زموږ نه هات د نړیواله ټولنې دا غوښتنه کړې بخصوص د ملګرو ملتونو د حقوقو بشر شورا نه چې یو نظارتي هیئت باید د ښځو پر وضعیت د ښځو پر بشري حقوقي وضعیت باندې تعین شي چې هغه وکولای شي د افغانستان د بشر حقونه او بخصوص د ښځو حقونه نظارت کړي او که هلته کوم په دې حقوقو کوم نقض واقع شوی هغه مستند کړي او دا د یو موارد په توګه محسوب کړي چې کومه انتقالي عدالت تطبیقي دا وکولای شي د مستندات په توګه استفاده یو هغه موارد چې نقض موارد لبل خو په نړیواله سطح به زما غوښتنه د ټول خزونه دا موږ خپل غږ جاری ساتلی ده د خپل ادوکاسي او غوښتنې ته دوام ورکړي کغه په رسنیو کې اشتراک دغه په متفاوت پلیټ فارمونو کې د سیمینارونو کې د جلساتو کې کپلیدونو کې دغه د افغان خزو هداخل موږ کسان چې له افغانستان نه بهر یو دغه لاسرسي لرونی هادونه ده د افغان خزو غږ ورسول شي چې دغه نه هادونه پر خپل حکومتونو باندې فشار راوړي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندنه کې او له غوي سره د مرستو په کونو کې دغه دوه شرط اتمن باید وساتي یو د ښځو حقوق ته احترام او دویم دا چې د ښځو سیاسي او اجتماعي او اقتصادي ګډون په هر برخه کې مثلا کوم رستي کې فرضاً کوم سیاسي هم کې شرط دا وي چې حداقل 10 سلنه کارکونکي او 15 سلنه مستفیدین دی باید ښځې وي او دا زه فکر کوم یو د نړیوال سیاسي فشار او یو د سیاسي د ښځو غږ بارز و سفتول نره که داغ فشارو نیست پا طالبان کواله چه ده مجبور کس بخپل اکرانو که تغیر داره دبال لحظه ده افغانستان خزی ده پا کرده نه اگه ده شل کال نمرانه خزی نده اگه شل کال مخ که ده یاس فکر که ایش والا شل کال مخ که مفینزه کاله ده خزی پا کرده واسه تاله سه ووس بیا اگه امکان لری شل کال که ده ارسه تغیر کاله ده شل کال که مو ملون ها و انجونی ذکر وکي په خوندې کوم تقریبا 3.2 میلیون انجونی لرو 3 انجونی په پانتونو کې لرو تقریبا 3 مېرمنې مخ په عامه خدماتو کې لرو دغه مېرمنې په ځکه تر لاسه کړي تخنیکی زده کړې لري او د خپل حقوق پر اهمیت هم پیږي او نن آرامی نه کې نو دغه خلک چې ما وختونه ده چې د خپل حقونو د لاسرولو لپاره پیدا غو چت کې نن ورځ سوشل میډیا سره سوشل میډیا ډیر ساده اسان لا د تاسو کولای شي دغه د نقص موارد یا ویډیو واخی یا اډیو واخی او یا لیکنو کې هدا خل دې ته کولای شي دا غږ نړۍ ته ورسي او نن نړۍ یو کولای شي د حاکم نظام په وړاندې
نه خاص تماماتوخ خانم بابک رخیل شما در تویتر تون نشته کردین که شما خود دو بار از حمله طالبان جان سالم بدر بردین حالی که در دو موقعیت نیستین با در یک جای مطمئن تر برامدین خارج از افغانستان شما هنوز فعال مدنی هستین یا چیز بازی است فعال حقوق بشر هستین چی میتونین بکنین از خارج از افغانستان شما سخنان خانم صالحی هم در زمینه شنیدین
بله اما وقتی که طالبان دوباره به افغانستان آمدن اما مسلکای مقضاتی که در اونجا بودن ملای ما با تماس شدن و اگر از طریق رادیو صدای ما را میشنوند کوشش کردم که صدای از نو باشم فقط در درد کو نداشتن امرای ما تقسیم کردن ما واتساپ گروپ داریم تعمیل اعظم فکر کنین که ما تا شب ها تا سه شب تا چهار صبح امرای قضات با تماس می بودم خوشبختانه که داد بیرون برآمدن و که داد هستند در داخل افغانستان امرای خانمایی که سارنوال هستند طبقه اونا امرای جنا فعلا یک گروپ داریم که تب تلاش داریم که صدای از اونا رو به بیرون برسانیم تا کونا هم از افغانستان انتقال داده شوند و خانمای پولیس و کسانی که ضرورت دارن که باید یک جای سیف براین کوشش کردیم که صدایشان به پارلمان انگلستان به جامعه جهانی به دفتر حقوق بشر برسانیم و نتایج خوب گرفتیم فقط خواستیم که برشان مثل یک عسکر باشون و خدمت مادر وطنم نیست اگه اولاد وطن اجرا کنه، فقط می کار خواستیم که بر وطن خود انجام بتم و بر وطن دار خود.
تشکر از توضیحاتتان خانم بابکر. خیلی بسیار واضح است که دردآور است وضعیتی که شما توصیف کردین و خانم صالحی در مورد تماس گرفتن. ولی سوال ما از خانم صالحی ایست که این نقض حقوق بشر که حال بسیار عامتر از طرف حاکما اعمال میشه، در گذشته هم شما اشاره کردین که بوده. سوال ما ایست که نقش شما در به حیث یک کمیشنر حقوق بشر چی کردین و چی نتایجی به دست آوردین در او زمان؟ فکر میکنین که کار در مورد محو خشونت علیه زنا در او زمان انجام دادین که بسیار تاریخ ساز بوده باشد برای افغانستان و مردم و زنهای افغانستان؟
تشکر. هدف ما از مقایسه این نبود که ما بخوایم این زمان و اون زمان مقایسه کنم، بخاطر اینکه قابل مقایسه نیست. مسئله نقض زمان مطرح میشه که شما یک سیستم دارین، یک قانون دارین و موارد در تناقض با قانون واقعی میشه، ما او رو نقض میگیم. ما فکر میکنم یک کال ما این رو نقض هم نگیم، به خاطر که حال تعصب سیستماتیک جریان داره. سیستماتیک گفته میشه که زنان حق تحصیل نداره، سیستماتیک گفته میشه که زنان حق کار نداره، بنابراین موضوع نقص مطرح نمیشه. هدف ما از مطرح کردن گاپی بود که ما میخواستم بگویم که این مشکلات حال نیست، ولی مشکلات سابقه بوده. در اون زمان ما اگر مشکل داشتیم، خوبیشی بود که ما نهادها داشتیم که نهادها برای زور رسیدگی میکرد، نهادهای نظارتی داشتیم، نهادهای به اصطلاح حمایه کننده داشتیم، نهادهایی داشتیم که اونا ثبت رجیستر میکردن قضایا رو، نهادهایی داشتیم که با جامعه جهانی در ارتباط بودن و بهبود کار بر بهبود وضعیت کار میکردن. ما ده ها قوانین داشتیم، پالیسی ها داشتیم، ما سالانه در یو پی آر خود گزارش میدادیم، ما عضویت مثلا قطعنامه 1325 داشتیم، ما بر از او اکشن پلان داشتیم. یعنی ما ده ها موارد داشتیم که با او همزمان حرکت میکردن بر بهبود وضعیت. بسیار وضعیت قسمی هست که اصلا ما هیچ به طرف بهبود نمیریم، متاسفانه روز به روز اوضاع تاریک‌تر شده میه. ببین برای اینکه ما چی کردیم، ما فکر میکنیم که دوره 20 ساله گذشته که تمامش نه تنها به عنوان یک فرد و دستاورد ما خواهد بود، به عنوان جمع دستاورد زنای افغانستان خواهد بود، یک دوره طلایی بر زنای افغانستان خواهد بود. بله. اگر مختصم بیایم بر کارهای خود کمیسیون چی کارا کرده، کمیسیون سالانه گزارش‌های ما بیشتر از 4 الی 5 هزار موارد خشونت ثبت میکنیم، پروسس میکنیم و از پروسس نظارت میکنیم. در اخیر هر گزارش که ما سالوار یک گزارش یا دو گزارش از ثبت خشونت ها میدانیم، پیشنهادات داشتیم و سال آینده بالای تطبیق پیشنهادات ما کار میکردیم. مثلا در جمله پیشنهاداتی که ما تانستیم به عنوان نمونه موفقیت خود بگیم، مثلا می تاسیس سرنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان یک بخش یک مرسیالی خاص بود، یک از پیشنهادات کمیسیون رو
بله.
یا مثلا محاکم خاصی که بود، یک از پیشنهادات بود کمیسیون نظارت کرده بود و دیده بود که زنها در محاکم با مشکلات مواجه هستن، زهلات محاکم خاصی جاست.
خب من نشب نمجان خوز دست حالت دی چه اقا یوم نشته ده تصویل چه منگ پا نره وال طولانی ملگور ملتونو نهیل کرده چه در نظارت در پار دستی و چوکم و گماری چه در افغانستان در خز و یوازنه بلکه در بشری اقنو وضعیت و ساری. افغانستان یو سنتی ټولنه ده، دغه فرهنګ د ښځو په وړاندې چې کم رایج دی یا کم دودونه چې موجود دي په افغانستان کې، کور په کور نظارت به ډیر سخت دي. ټولنه د کورنیو نه تشکیله شوې ده، همدغه کورنۍ دي چې ټولنه جوړی او تاوتریخواله ټول په کورنیو کې کیږي، وروسته د هغې یعنی ټولنه چې اغیزمنه ده د کورنیو نه ده، نو دا به ډیر سخت دي چې اساسی کار یعنی اغا اساسی ستونزه ده افغانستان دوا کړی شي، اساسی ستونزه چې د اساسی درد چې ده افغانستان د ښځو په زړونو کې هغه دوا شي. زه بیا هم دې پوښتنې ته راځم چې څنګه کېدی شي چې کور په کور خشونت د ښځو په وړاندې کم شي، مخنیوی وشي، او دې ته څه ډول هغه په کار دی، تدبیر په کار دی؟ یو بل دا چې وبخښئ زیاده صاحب، بلدا چې نړیوال اوس نړی کې دغه کمپاین پیل شوې ده، افغانستان د دې کمپاین یو برخه ده، څومره د روان وضعیت د کمپاین د خزر روان وضعیت تغییر ورکول شي اوس په د فل حال خبره وو کده چې پتیرو کې څه شي ودی هغه هم جدا موضوع ده د هغه لاسراوړونو نم سړی نشي منکري دي خو د لنډو خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې ده درنو خويندو چې زمنګ ملمنی دي را سره دوی اوریدونکو نه هیله کوي چې موږ سره اوسي اوس په خبرونو واورو
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان عفو بین المللی میگوید که جامعه جهانی باید به تعهدات خود در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان بیستد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان این گروه محدودیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. این اعلامیه سازمان عفو بین المللی پیش از یک کمپاین جدید به نشر می رسد که برجسته کننده دستاوردهای 16 زن افغان می باشد. عفو بین الملل از آن داشته که بجز از سکتور صحت و چند مورد استثنایی به زنان افغانستان گفته شده که نمی توانند بدون همراه یا محرم به کار رفته و یا از خانه بیرون شوند. در این اعلامیه تذکر رفته که دختران بالاتر از صنوف 6 اجازه رفتن به مکتب را نداشته و تفکیک جنسیتی در پنتون‌ها باعث محدودیت‌های شدید زنان و دختران در تحصیلات عالی شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که مکاتب دختران پس از تکمیل بررسی نظام آموزشی افغانستان توسط علمای دین سال آینده آغاز خواهد شد. آقای مجاهد روز پنجشنبه 25 نوامبر در همایش زیر نام وحدت ملی و صلح پایدار در پرتو عدالت اسلامی که از سوی اهل تشیع برگزار شده بود از تلاش‌ها برای ایجاد میکانیزم آموزشی دختران خبر داد که به گفته وی با اصول اسلامی و ملی مطابقت داشته باشد. جعفر مهدوی عضو پیشین عروسی جرگه افغانستان نیز در این همایش گفت که سال آینده شاهد بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران صنف ششم و بالاتر از آن خواهیم بود. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مکاتب برای دانش آموزان پسر باز شد اما در اکثر ولایت‌ها دختران صنف ششم و بالا از رفتن به مکتب محروم شدند که واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته است. ذبیح‌الله مجاهد افزود که نظام تعلیمی افغانستان نیاز به بررسی و بازنگری توسط علمای دینی دارد و طالبان فرصت‌های کاری را نیز برای زنان در افغانستان مهیا خواهند ساخت. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 25 نوامبر خواهان همبستگی و تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شد. این سازمان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان با نشر اعلامیه‌ای از همه جناح‌ها خواست تا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان اقدامات قاطع انجام دهند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
در این اعلامیه همچنین آمده است که خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای زنان و دختران و یک مانع بزرگ برای دستیابی به توسعه پایدار و صلح است. سازمان ملل متحد می افزاید که خشونت علیه زنان که به عنوان همگیری نامرئی نیز یاد می شود در جریان همگیری کووید 19 افزایش یافته و بحران انسانی را بیشتر ساخته است. بر مبنای این اعلامیه در سطح جهان از هر 3 زن یکی آن خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه کرده و بیشتر این خشونت ها از سوی شریک زندگیشان صورت گرفته است. سازمان ملل متحد از آن داشته است که افغانستان شاهد بالاترین سطح خشونت علیه بانوان در سطح جهان بوده است که از جمله هر 10 زن 9 تن آنان دست کم یک بار از سوی شریک زندگی خود در جریان زندگیشان خشونت را تجربه کرده اند. دبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفته است که باید یک جا در برابر خشونت علیه زنان کار شود. از خشونت در برابر زنان باید جلوگیری شده و باید این طرز تفکر تغییر داده شود که موجب شرمساری بازماندگان و حمایت از خشونت می شود. خانم لاینز تاکید کرده است که باید از خدمات برای بازماندگان یعنی خشونت علیه زنان حمایت صورت گیرد. جزئیات بیشتر این اعلامیه را در صفحات دری و پشتوی وبسایت صدای آمریکا می توانید مطالعه کنید.
شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که وضعیت زنان افغانستان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران بدتر از سال گذشته است. خانم اکبر در یک پیام توییتر به مناسبت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان نگاشته است که حق تحصیل دوره متوسطه و لیسه، اشتغال در سکتورهای مختلف، محافظت از خشونت‌های داخلی و بسا مسائل دیگر از دست رفته است. رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرده است که دشوار است که به مثابه یک زن افغان به میکانیزم بین‌المللی، سازمان ملل متحد، قدرت جنبش جهانی حقوق بشر، پالیسی‌های مختلف فیمینیستی و یا خواهری جهانی اعتماد و ایمان داشت. شهزاد اکبر که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کرده، وضعیت کنونی زنان را در افغانستان درد آلود خوانده نگاشته است که درد در همچون مواقع شدیدتر می شود. مقامات طالبان تا کنون در رابطه با اظهارات خانم شهزاد ابراز نظر نکردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ همکاری خود را با چین تقویت می بخشد تا کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان به ویژه در بخش صحت فراهم کند. پیری گرانبوهل، رئیس هیئت منطقه‌ای صلیب سرخ در شرق آسیا، به تعقیب سفرش به افغانستان با بیان این مطلب گفته است که تضییرات اقتصادی به معنای مجازات افرادی بود که بر کابل حاکم بودند، اما در عوض به گفته آقای گرانبوهل میلیون‌ها نفر در سرتاسر افغانستان را از دسترسی به نیازمندی‌های اولیه حیاتیشان باز داشته است. پیش از این نیز یک مقام ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به خاطر ادامه تحریم‌ها و توقف کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و جلوگیری از ارائه خدمات اساسی به افغان‌ها ابراز خشم کرده و گفته بود که حکومت‌ها باید با افغانستان تعامل کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غاک په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غاک ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غاک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مستقیم رک و راست اسپین خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. موضوع برنامه امروز اختصاص یافته به روز جهانی خشونت، محو خشونت البته علیه زنا. ما دو مهمان عزیزی داریم که در برنامه ما شرکت دارن. خانم مرضیه بابکرخیل، قاضی فعال حقوق زن و حقوق بشر، و خانم شبنم صالحی، کمیشنر سابق حقوق بشر البته از بخش زنان. صحبت سر ازی بود که ما چیونه سنت شکنی میتونیم بکنیم.
بله، سنت شکنی به کم موارد که البته اغا فرهنگونه چه ده بشری کرامات پکې تر پخو لاندې کېږي، د اسلام د دین د اصول سره او احکام سره مغایرت لري په هغه برخو کې. کنه مونږ ډیر سپیشلی او ښه سنتونه یا فرهنګ رواجونه ملرو چې ساتل ارزښت دی. مهرباني شبنم جان، تاسو نه دا پوښتنه مطرح شوې چې عزیزاده صاحب مطرح کړل، مخکې موږ تاسو ویل چې نړیواله باندې مغاک کړی دی او بل دغه سیاسي فشار کولای شي د سوشل میډیا د باید خزه وکړي که وسلطه د عدالت کومه مرجع نشته د بشري حقوقو لپاره خاصه مرجع نشته چې دوی غږ واوریدل شي. نو دغه فشارونه د کار واخل اول دا چې څومره خزه سوشل میډیا کاری خبره ټول درد ټول او دغه تاوتریخواله ټول په هغه سیمو کې اکثرا دی چې یعنی خاري سیمې ندي خلاص، لوسی خلک هم د دې جبر نه ندي خلاص، اما ډیره سونه په هغه سیمو کې راځي د تعلیم کچا پکې ټیټه ده یا په کلو باندو کې. نو هلته چې دغه وسایل نشته دی باید څه وشي او کومې طریقې موجود دي دغه د اوس غم به وخورو چې باید څه ډول دی تاوتریخوالي ته پای ټکی کېښودل شي یا یې مخه ونیول شي. د عقل
مننه شاجو جان، خبر داسې چې کب تیر کال ما د خبرې کولای ما ډېرې حل لارې درلودې، ولې څه کال متاسفه زه د خبرې کوم زه بیرته بیا پر دې را مجبورې یم چې بیا دغه هغه ابزارو ته لاسرسی ولرو یا توصیه کړو چې هغه حداقل که مېرمنې.
بالکل بالکل، زما پوښتنه په همدې اړخ کې وه، ډېره بخښنه غواړم، پوښتنه مې په همدې اړخ کې وه چې اوس دغه وضع ته په کتو باندې هېڅ شی نشته دی چې په دې شلو کالو کې وو، مګر اوس باید څه وشي ځکه تاسو ویل چې په نړۍ مغه کړی نړۍ خو دغه شل کاله کې وه ډېرې زمینی برابره کړلې افغان ښځو دپاره. دې کې شک نشته دی چې مرجع وي غږ د دوی پورته شو، تاوتریخوالی یو څه راټیټ شو، ولې بیا هم نړۍ څه کولی شي ځکه دا ستونزه په کورونو کې ده.
موږ دوه ډول حل لارې لرو، یو هغه تعمیماتي حل لارې دي او حمایتي حل لارې دي. حمایتي حل لارې متاسفانه ټول حکومت پورې تړلې دي او دا توقع موږ له دې حاکم ډله نه لرو چې دي دا هغه ډله چې سیستماتیک کبیز د ښځو په وړاندې ولري هغه د حمایتي حل لارې ولري. مثلا نن ورځ که حمایتي حل لارو کې قوانین باید وي، هلته باید شلترونه وي، د امن خونې وي، خاص محاکمې وي، خاص محاکم وي، څارنواریان وي، چې د دې وي تمام موږ نه لرو. حال دا چې د دې تمه نه لرو د به توقع لرو له دې خاطر سیستماتیک کبیز روان کړی دی. ولې بیا هر کراس هغه حمایتي حل لارو ته بیا هم پر دې کې د حکومت ونډه ډېره زیاته ده. په دې معنی چې حکومت باید د ناوړه رواجونو د منځوړلو لپاره معاصر پروګرامونه ولري، د دې لپاره باید پلانونه جوړ شي، پالیسیانې جوړ شي، هغه رسنیو ته ورکول شي، هغه د پاره سیمینارونه او د عامه خلکو سره هغه ټولنو سره وړو ټولنو سره کار وشي، د سواد کچه لوړه بوتلل شي، ښځو ته د کار زمینه مساعده شي، کور په کور کمپاینونه وشي، چې هغه بیا هم دا ډېره برخه د حکومت ته شي اوس وخت کې تطبیق لره. بیا هم زه پوهېږم چې افغانستان ښځې اول خو د سواد کچه پکې ټیټه ده، بیا دا شي د دې انټرنیټ ته لاسرسی ولري، د دې موبایل ته لاسرسی ولري، د دې کمپیوټر ته لاسرسی دی، په دا ټول واقعیتونه موږ درکو. یعنی داسې خبر نه چې ډېر لري، یعنی ډېر له افغانستان لري پاتې سویم، یم له افغانستان له خل سره کار نه کوي، چې په نو سره دا ستونزې په افغانستان کې شته. ولې دغه حد اقل په داسې وضعیت کې چې هغه د اختناق وضعیت وي، حکومت له تانه ټول حقوق اخیستي وي او ته هیڅ نه لري، بیا دغه حل چې ما له مخه وویل دغه تطبیق وردی. د فرهنګ بدلول دا یو اوږده پروسه ده، او دغه دا اوږده پروسه د یوې شپې او د یوې ورځې او حتی د یو کال خبره نه ده، برعلاوه د یو کال خبره نه ده، یو اوږده پروسه ده. دې ته یوه قوي سیاسي اراده غواړي، چې متاسفانه موږ یې اوس نه وینو. دا قوي سیاسي اراده چې دا قوي سیاسي اراده وي، او غواړي چې دغه رسم رواجونه دا فرهنګ چې موږ عام د دې بدلون کې کوم تغییر راوستلی شي. دا که بیا هم زراعظم دې تک نو کده حکومت یو طرح او یو پلان ولري په نصاب کې رانیولې، بیا د تحصیلاتو پوری او بیا دغه د جماعتونو پوری د دې په وړاندې باید یو پراخ کمپاین ته په لاره واچول شي. بیا وروسته که هغه څوک دا نقض ضعیف باوجود دې ته قوانین موږ ولرو، بیا به هغه وخت محاکمه کې دا بیل شي. ولې اوس که راسو اوسنۍ یوازنۍ ښه معاثره لارې چې موږ په لاس کې لرو، زه فکر کوم چې رسنۍ دي او بخصوص رادیو. له دې خاطر رادیو هم له اقتصادي لحاظه ارزانه ده، او هم هر څوک په هر ځای کې لاسرسی ورته ولري، درلودلی شي. په ډېره کمه انرژي باندې او په ډېر کم مصرف باندې موږ رادیو لرلی شو، نو موږ به د رادیو خپرونو ته ډېر زیات پاملرنه وکړو، چې ښځو پورې خپل غږ ورسوو. او بل زه فکر کوم داسې موږ هغه یو ډول رضاکاره د بشر د حقونو مدافعین باید پیدا کړو په کلیو بانډو کې، چې دغو په واسطه موږ دغه د کدار کم قضایي نقص کې راپور واخلو، دغو په واسطه که ځینې پیغامونه لرو دا تر ښځو پورې ورسوو، چې دغه مراجع شته چې تاسو لاسرسی ورته لري، بیا هم په آنلاین توګه له دې خلک سره موږ فزیکي توګه نه شو کولی دوی ته لاسرسی ول. نو هغه څه چې زما په ذهن کې د اوسنۍ توګه ګرځي، دغه څه دي چې د افغانستان ښځو لاسرسی ورته لري. بیا هم وایم که دا موږ یو متحد حکومت درلودی، بیا شاید ما وړاندیزونه یو څه متفاوت وای.
بله خانم بابک خیل، شما پیشتر گفتین که از در چوکات قانونی کاریتان مجبور بودین قانون اعمال کنین، ولی در کنار از اوی که فعال حقوق زن بودین، حقوق بشر بودین، از تمام اقتضایا شما نمایندگی کردین و فعالیت کردین برای زنا. شما ای که سر گذشته چی کارهایی شده؟ پیشنهاد ها زیاد شده، ولی تا چه حد او اعمال شده ای را میمانیم بجایش. در بخش سنت شکنی شما توضیح کردین چی کارهای در افغانستان شده و چی باید شده اگر نظام در افغانستان حاکم شده که اراده سیاسی در وجود داشته باشه که سرش خانم سالی صحبت کردن.
ول بعد امرغه د میرمن بابا کرخیل سره تلیفونی اړیکه قطع ده، خو شبنم جان را سره د خبرونه کی
میشه که خانم سالی د این مورد صحبت بکنن. البته سوال، بله خانم بابا کرخیل شما آواز ما را میشنوین؟
بله 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 قطع شد فدان
شما. شما سوال گرفتین؟
نه
از خانم صالحی شما هم صحبتاش شاید
شنیدیم.
بله ما اگر سوال ما این بود که اگر یک اراده سیاسی در افغانستان به وجود بیایه،
بله
از کجا باید شروع شود؟ برزی که سنت شکنی شود، برزی که زنا بتانن به حقوق اولی خود حداقل دست بیافن و خشونت های خانوادگی علیش مبارزه شود.
فکر میکنم که اول ما به یک نظام سیاسی قدرتمند ضرورت داریم. اگر در یک مملکت نظام قدرتمند سیاسی وجود نداشته باشه، نه تنها که زنها در خشونت هستند، بلکه مردها هم از خشونت خالی نمی باشند. اگر حکومت سیاسی که با تمام قدرتمندی خود در افغانستان مستقر شوند، آرزوی من این است که ما جامعه را با سواد بسازیم. تنها مشکل کلانه که در حکومت‌های قبلی بودن، تمام فوکس حکومت‌های قبلی تنها در کابل بوده. ما این رو می‌خوایم بگیم که ما تنها در کابل افغانستان نیست، ما افغانستان داریم. افغانستان از خود ولایت‌ها داره و هر ولایت افغانستان از خود اونجا زنان زندگی می‌کنن که هنوز اونا کامپیوتر و موبایل و تلویزیون بلد نیستن.
بالکل
از منبر مسجد صورت بگیره و تا خانه همه افغانی که بر زن خود احترام ندارن و اصلا زن به ایش انسان قبول نمی کنن. من فکر می کنم بیترین چاره هر کار دهی است که ما دوایش بارش پیدا کنیم. اگر ما از منبر مسجد و ما این کار آغاز می کنیم، این بیتر سر از این است که ما میریم یک ورکشاپ را می گیریم، تنها زن که چاره خانمه که اونا انگلیسی می فهمن و در هر جای اونا ظاهر هستن اونا هستن. متاسفانه افغانستان برای
بی سواد
و با سواد خود باید باشه.
بله مرزیه جانه، تاسو ډیر مهمه خبر ته اشاره وکړه چې په تیر حکومتونو کې مر ډیر تکیه په جماعتونو و، چون افغانستان اسلامي هیواد دی، ټول وګړي الحمدلله مسلمانان دي، او د یو دینی عالم خبره په ډیر تاثیر گزاره ده. نظر هغه چاته چې د مایک شاته ودرېږي، دا ثابته ده چې ډیره تکیه به په دې برخه کې وه، او ډیرو نظر به ممده و چې د میډیا تر څنګ د جماعتونو تبلیغ ډیر مهم دی. د اوسني حاکمیت نه د څه ډول تبلیغ یا د خبرو توقع شته چې په جماعتونو کې د ښځو د حقونو دپاره دوی تبلیغ وکړي، او کور په کور د خشونت یا د تاوتریخوالي د محوي یا د مخنیوي لپاره، یا د نجونو د مکتبونو لپاره، یا نور حقونه چې په اسلام کې دوی ته ورکړل شوي دي، د دې لپاره دوی کار وکړي؟ څه توقع لري؟
یکی توقع با اضافه سوال شما، یکی امکانات عملیش است در رژیمی که فعلا حاکم است در افغانستان، آیا میشه از طریق مساجد ای اتر تبلیغات شروع کنن؟
فکر میکنم که در حکومت فعلی این کار زیاد مشکل است، چون اینا اصلا بر خانم‌ها و بر زن‌ها احترام قائل نیستن و حقوق ما را نمیخوایم. به تمام جوابایی که قبلا داده شده پس با اونا را تکرار کنم. خودتان میفهمین که امروز در افغانستان یکانه کسی که تمام آزادی های خود از دست داد او خانم‌ها هستند. اگر یک حکومت مستقر، شما گفتین یک نظام سیاسی که با تمام قدرت سیاسی خود داخل افغانستان میشه، ما از دنیای مدرن نباید کپی کنیم. ما باید به کلچر خود احترام کنیم. ما در بدخشان کار کردیم، ما در جلال آباد کار کردیم، ما در نورستان کار کردیم. هر منطقه، هر ولایت ما امرای کلچرهای علایدی خود هستند. اگر بخوایم که ما افغانستان رو در یک شو مدرن بسازیم، پس ما به این شکل که امروز هستیم ما بدل میشیم. اگر آیستا آیستا در یک حکومت که قدرت سیاسیش واقعا قدرت باشه، اگر ما کار آغاز کنیم از بین مردم خود، از بین مردم، ما طرفدار همه مدرن دنیای مدرن هستم. مگر ما هیچ وقت نمیتونیم که در قریه که هنوز از مدرن مانایش نمیفهمه، ما از او کاملا یک چیز دیگه توقع کنیم. همیشه چیزایی که به موقع میباشن اونا دوامدار نمیباشن. آرزوی ما این است از اگر خداوند پاک سر ما شما مهربان شوه، که اگر حکومت درست در افغانستان بیایه که بر زنها احترام قائل باشن، آرزومند هستم که این موضوع را مد نظر بگیرن که زیادتر برای ملاها کار شوه، برای ملاها ترنینگ داده شوه. من نمیگم برای ملاها ترنینگ مدرن داده شوه، ترنینگ که برشان در قرآن شریف گفته. ما فاکولتی شرایط خواندیم، ما میفهم که حقوق ما در اسلام چی است. اگر برادر من چیز میگم، میگم نه ببخشید، اینی حقوق خداوند بر ما داده، لطفا قرآن بر ما میگه. پس اگر ما این را باور کنیم، اگر ما این سلسله را دوام بتیم، مسلم بود فکر
نمی کنم
اینقدر
در بین
جامعه ما پرابلم
می داشتیم. بله دیر مننه مرزی جانه. شبنم جانه، افغانستان در نړیوال کنونسیون دی 1215 ماده چې د افغانستان غړیتوب لري د تطبیق د لپاره مکلف ګڼل شوی دی. همدارنګه د کمپاین د شپارس ورځنی کمپاین غړیتوب لري لکلونو کلونو رئیس دغه کمپاین هم پر مخ سی په افغانستان کې د نړۍ سره د یو بلیونی قیام ملګرتوب هم کوي چې هغه هم د ښځو د ښه ژوند لپاره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دی ګام په ګام د نړۍ سره پر مخ تللی دی. اما توقع بیا هم هغه څه چې و ونه شوه. اوس دغه چارې به چې اوس په ټپه ولاړې دي داسې ناهیلي ډېره شوې ده. څوک دا توقع نه کوي د اوسني حاکمیت نه چې د 1215 ماده د بشري حقوقو د کنوانسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کنوانسیون او ښځو ته د ښه ژوند برابرولو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هر ماده د یو غړي په توګه د تطبیق شي په افغانستان کې. یا دغه نور مسایل چې د نړۍ سره ښځې همګاموي هغه د پر مخ لاړ شي. نړۍ اوس په دغه وخت کې نو څه کومک کولی شي؟ ټول فعال ښځې د افغانستان نه وتلې دي په نړۍ کې. د نړۍ په مختلفو ملکونو کې ستاسو په شمول د مرزیه جانې په شمول چې په ښه قدرونه وایي تاسو د افغانستان د پانتون د استادۍ دنده هم درلوده او د ګوتو په شمیر قاضیانو کې مرزیه جانې حسابېدله. ستاسو په شمول ډېر قوي قدرونه ښه قدرونه د خویندو زمونږ د نړۍ په مختلفو ملکونو کې دي هیوادونو کې دي. بیا هم د نړۍ سره د دغه تعهد او یووالي لپاره اوس ښځې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې کوم نړیوال اساس تاسې نو واسه کاغه د ښځو په وړاندې ټول تاوتریخوال له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده ده. یا کاغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1215 نمبر پریکړه لیک ده. د دې ټول هغه اصلي مخاطب حکومتونه دي. حکومتونو ته دندې سپاري چې هغه په خاصو برخو کې هغه باید په قوانینو کې په ټولنیز ژوند کې په ټولو برخو کې د ښځو او د نارینه وو تساوي مراعات کړي او په دله سو پنځه ویشتم نمبر پر کلیک کې ته کتا چې راځي ته مغتلور برخه ورکې چې ښځو اشتراک ته وکړي. د دغه ټول مخاطب بیا هم حکومتونه دي. زه دا ډېر تاکید هم پر دې کوم لږه خطر شي دغه ملتونه یو بین حکومتي سازمان ده او ټول هغه د مخاطب حکومتونه دي. حکومتونه توصیل لري چې دا کارونه باید ولري. افغانستان نه کتنګ ستاسو ښکارت اشاره موږ د دې قانونونو غړي یو موږ دائم ځاکړې دي او موږ کال په خاصو دورو کې دې ته گزارش ورکړی دی. موږ پلانونه ورته درلودل.
بالکل او حکومت د تطبیق لپاره مکلف دی.
بله حکومتونه تغییری کې د دې نړیوال تعهدات لمنځه نه دي. حکومتونه مجبور دي چې خپل نړیوال تعهدات وته باید ژوند پاتې شي. او لا یو له دا کړه طالبان ګور طالبان هر وخت دا ویل چې موږ د خپل نړیوال تعهدات ژوند دي بشر حقوق ژوند دي حقوق ژوند دي او تاسو بیان بل راځي ګور چې په عمل کې اوس بیل څه دي. نو دا هغه څه دي چې او کټاج د نړیوال تعهدات وځي بل هغه پیامدونو نشته ته متوجي چې ډېر خطرناک دی. وتلم دوه له ساده نه دا یو د پروسه د بیا وداسې کی باندې هغه تاسو وځي او تاسو هغه ژوندته او بیا پاتې رسیږي. بیا تاسو ولې چې موږ له نړیوال تعهدات ته ژوند نه یو غلط کی به خبره د سیزه په نورو په پیامدو باندې او په باندې خبرې نه کوم چې څومره خطرناک دي لنړیوال لاس ولې د خزو د پاره څنګه ستاسو څه کول پکار دي؟ زه فکر کوم هر مېرمن په بخصوص باسواد مېرمن افغانستان کې او کله افغانستان بهر دي دغه مشکل یو څور تکامل دی له هغې شدي نسبی امنیت لري نه له رواني له هغه بلکې له فزیکی له هغه په نسبی امنیت کې دی لاسرسي لري انټرنیټ ته دی لاسرسي لري پارلمانونو ته دی لاسرسي لري د بشر د حقوقو بیلابیلو بنسټونو ته دی لاسرسي لري هیوادونو سیاستمدارانو ته. زه فکر کوم کدی لیدنی تنظیم کې کدی لیدنی نه کولای حد اقل په دستجمی توګه په افرادي توګه یو لیک ولې د هیوادونو پارلمانونو غړو ته بخصوص د حقوق بشر د ښځو حقوق کمیټې ته د دې هغه هیوادونو د بشر د حقوقو سازمانونو استونې هم بوزمنونه چې د هغوی تلیکونه ولېږل غیر لیدین تنظیم کې له دې تاریخه موږ کولای شو په سیاست مدارانو باندې فشار راوړو چې د افغانستان وضعیت متوجه شي. او خو ډېر پر دې برخه زیاتې تاوتریخوالي چون دې ته تاوتریخوالي ورځ ده پر دې زیات تاکید وکولی. هغه بله برخه چې افغانستان کې ښځې له بشري ناورین سره مخ دي.
بالکل بالکل ملګرو ملتونو تازه رپورټ هم نن دا و چې بې ځای شو تعداد ډېر شوی د لوږې د فقر دغه کچه خو بالکل لوړه شوې ده. چې هغې کې ډېر نفوذ بیا هم دا ښځې دي.
دا خزیدی خزیدی او ماشومان دي چې بیان ماشومان د رایغه څوک ورته متوجي دي هغه خزیدی نو په دې لحاظ په دغه برخو کې مخ کولای شي په نړیوالو باندې فشار راوړي چې هغه غیر سیاسي بشر دوستانه مرستې د افغانستان له ښځو سره وسي او د هغوی د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره دغه سیاسي فشارونه زه فکر کوم بېله سیاسي فشارونه چې په نړیواله توګه باید تطبیق شي او عمل شي او داسې په داخلي توګه موږ باید خپل اجتماعي فشار ته هغه د لاریونو په شکل وي که هغه د قضایاو د سب په شکل وي که هغه د مستندسازۍ په شکل وي که هغه د روتونو په شکل وي که هغه حداقل د یو پوست په شکل وي که هغه حداقل د یو شعار په توګه وي دا باید موږ ژوندۍ وساتو تر هغو پورې چې ښکاري چې د افغانستان ښځې هم ژوندۍ.
خانم بابا کرخیل، ما میخواستم یکی اوضای عمومی است که یاد کردین شما و خانم صالحی، اگر بین ساهر خرد بسازیم با یک فامیل خلاصه بکنیم، به اساس اعلامیه جهانی در سطح جهان است هر سه زن یکیشون خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کردن، در این میان افغانستان شاید بالاترین سطح خشونت علیه زنان در سطح جهان بوده، از جمله 10 زن 9 زنش کم از کم از سوی شریک زندگیشون با خشونت مواجه شدن. چی باید بکنن؟ مساجد بیشتر تذکر دادیم، حالا خب رژیم حاکم است، سر مساجد هم حاکم است و رایی که خانم صالحی پیشنهاد کردن رسانه های اجتماعی چقدر میتونه کمک کنه و از کجا شروع باید کرد؟
با مزید فراوان، من میخواستیم یک نکته را اینجا واقعا ترش یعنی پنسند کنم که در زمان حکومت که حکومت دمی یا حکومت طالب از دمیال دمی جوریانه که ما قرار داریم، اگر از سوشل میدیا کار گرفته میشه، آیا امی سوشل میدیا رو ما کار گرفتیم در دبشن درست است؟ امی کی میتونه ای صدای کسایی که ما در سوشل میدیا بلند میکنیم از طرف دولت افغانستان بتونه کنه را حمایه کنه؟ میفهمین؟ حتی ما تا جایی که به جوریان هستم، بعض خانمایی که بدترین عوادثشان آمده در می جوریان، اونا نمیخواین که تا ما قصایشان از طریقی که قصر اونا بر ما کنند بر ما اجازه نمیدن که ما در میدیا نشر کنیم. و این دلیل زیر که ما پرسان کردیم ازشان، همین گفتم که خود نشر مسائل نگتیف علیه زنا هنوز قدرت از اینا را زیادتر میشازه. اینا میفهمن که ما زنا را زیادتر از خود ترساندیم. ما فکر میکنم دیگانه چیزی که ما شما را نجات میده صرف خط حکومت است. و اگر جامعه جهانی چیزایی که میگن واقعا ما دیگه به دلسوزی ها و به کلمات کام نیجان و حرکت نداره، به ضرورت ندارم مردم افغانستان، مردم افغانستان به یک اقدام از ضرورت داره، تا چی بخ ما فقط بشنویم رئیس جهانی دیگه پزد، رئیس مواد مخدری دیگه پزد، ما به یک اکشن واقعا عملی ضرورت داریم. من فکر میکنم که سوشل میدیا میتونه صدای ما را برد
بله. دیر منه نه مرزی جان، شبنم جان فقط یوانی مدقه وقت لرو چه تاس خبال نظر وی مرزی جان امیرمن بابکر خیل پا عملی بانه تاکید کهی اوز چش پارس رزنه کمپاین پایل شویده او در افغانستان اغا پا حساب فعال امیرمن در دنیا پا مختلف و کنجونو که پا مختلف و هیوادونو که دی داغه کمپاین با چنگ مخکیزی منگ با ورو رو پا نور خبرمانه که هم پا دیال بحثونه ولرو نو عملی گام با چه استاس به نظر؟
به فکر کام عملی گام با تو کتگوری مختلف است و در آغا امیرمن در پار چی بیرون افغانستان دی حقا چی پا دن در افغانستان که زم بیام پرده تاکید کام چی نو اسلوال مبارزه مگنم پا وان لرو نه اقتصادي لحاظ نه نظامي لحاظ زه فکر کوم زموږ هغه یوازنی کار چې موږ کولی شو غږ راجیږول لکه هغه په هر ممکنه طریقه سره وي، موږ باید غږ راجیږو او دنیاوال خبر کړو چې موږ په دې وضعیت کې یو. که ګورو چې دنیاوال څه کار نه کوي، زه فکر کوم چې موږ باید خپل منسجمې هیلې هڅې راپیل کړو، یو منسجم پلیټفارم ولرو د دې قضایاو د څېړلو لپاره، دغه میرمنو سره په دې وضعیت کې مرسته کولو سره او خپل اجتماعي او سیاسي فشار راوړلو پر حاکمه ډله باندې.
یو بل موضوع، وخت کم دی، ډیرو بخې دوها کې بیا خبرې پیلېږي د امریکا د افغانستان لپاره، د امریکا د استازي او د طالب چارواکو ترمنځ. هیلم څه ده؟
هیله زنه پیم هیله باید وکرم کنه لدی خاطر سی پتیر دوها کیم ده خز حقوق و ده بشر حقوق و ده امارت نرا گردیدل تزمین سی ولی برت اغرا و گردیدو نکو زه هیله وکم زه فکر کم سیاست مو وصول نلرو او اغا هیله بام سبانه ایتر سر سی زل سیاست والو ناستن هیله نلرم فقل حاصل نگوانم چه هیله والرم
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی کمیشنر سابق حقوق بشر در بخش زنا و خانم مرضیه بابکرخیل قاضی فعال حقوق زن و حقوق بشر از شرکت شما در برنامه ما لحظات کمی از برنامه مانده از شنونده عزیزم تشکر که با ما گوش دادن
قدر من اوریدون کو تاسه او درنو میلمنونه مننه کورم ودان خبرونه په همدیزی پایتا برسیده
خداحافظ.